द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ಸ್ಥಳ ಮಸಿ ಅವರದುಂಕು ದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದ ನಂದ ಜುಮೆವ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ವಜರ ವಲಸಂ ದ ಫರ್ವರಿ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಲಸಮ ನೇಠಾದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವಕ್ತ ಸವಿದೆ ದ ಮಾಜಿಗರ್ ಪಂಚ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಪಿಂಜನೆ ಮೇ ಔದಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದರ್ವುಜಿ ಅಥ ಬಜೆ ಸುಬಿದೆ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಯ ವಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ಜಮ್ ಸ್ತಾಸ್ ಕುರ್ಬನ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಔಜೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ
تاستا په خبرونه کې شرغ لاس ویو تاسو لپاره تفصيلي خبرونه او ریپورتونه لرو خو اول درته وړاندې کوو د خبرونو سټکی
افغانستان کې د امریکایي او نړیوال ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکولسن پاکستان روس او ایران افغانستان کې د امن د پاره کېدونکو حسو ته فوزیان رسبلو تورن کړی دی
د بلوچ ملت پاله ډله وایي تیره یو میاشت کې په بلوسي سیمو کې 421 کسان بېدرکه کړل سوي او 28 وژل سوي دي. دوی د دې پړه په امنیتي ادارو اچوي خو حکومت دغه راپورونه رد کړي. د بشري حقوقو کارکونکي وایي
مشتره پیګر کم دې پیګر دې زه دا دا نه بلمو مسه دوی دا زیاتې پیګر وکړي دي دلته خلک سړي اغه رابطه نه کوي.
د امریکای کالیفورنیا سان فرانسیسکو ښار کې د اپیلونو عدالت د صدر ډانلډ ټرمپ د مهاجرت په اړه انتظامی حکم ځنډولو فیصله پر ځای ساتلې ده. صدر ډانلډ ټرمپ په رد عمل کې ولیدي چې عدالت په سیاسي بنیاد خپله فیصله ورکړي.
اوس د خبرونو تفصیل.
افغانستان کې د امریکایي او نړیوال ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکولسن پاکستان روس او ایران افغانستان کې د امن لپاره کېدونکو کوششونو ته په زیان رسولو تورن کړی دي او ویلي دغه درې واړه هیوادونه طالبانو سره د مرستو کولو د لارې هغوی ته د قانوني حیثیت ورکولو په کوشش کې دي. د ائتلافي ځواکونو کمانډر د امریکې نوې انتظامیه نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان سره باید د خپلو اړیکو سر دوباره جاج واخلي. افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو کمانډر جان نیکولسن تیره ورځ د امریکایي سنت د پوځي چارو کمیټې د سنټرانو پوښتنو ته د ځوابونو ویلو په وخت ویلو امریکې دپاره اوس لازمه شوي چې پاکستان سره خپلو اړیکو ته سر دوباره کتنه وکړي. او اخواته د پاکستان پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د امریکې د دفاع چارو سیکرټري جیمز میټس د زیارت پر سپورټ ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي او د پاکستان پوځي ویان اداره ISPR وایي چې دواړه مشرانو د سیمې امن او ثبات لپاره د یو بل سره په شریکه کار کولو ژمنې کړې دي. ځایي میډیا وایي چې دغه خبرې د 30 منټو پورې روانې وي او د ډانلډ ټرمپ انتظامیه داسې نه ښکاري چې د پاکستان په اړه په خپلو تګلارو کې کوم غټ بدلون راولي. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریاله رابیه پیر راکوي.
د پاکستان د پوج د مطبوعاتي څانګې د ISPR د یو بیان تر مخه د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز میټس سره ټلیفوني خبرې سوي دي. د ISPR تر مخه د خبرې چې 30 منټه پورې دوام لرو پکې دواړو مشرانو د سیمې د امن لپاره د ګټو هڅو څرګندونه کړې او ویلي چې په دې اړه به مرستې ته دوام ورکول کېږي چې په اړه څېړونکي هم د دواړو هیوادونو مرستې اهم ګرځوي. لیفټیننټ جنرال ریټایر طلعت مسعود وایي چې دواړه هیوادونو مرستې په افغان تګلارې ښه اثر غورځولی سي او دغه اړیکې په افغانستان کې د امن لپاره ښه ثابتېدی سي.
تعاون اگر بڑھے گا تو دیکھیے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر افغانستان کو بھی استحکام کے لیے اس کی جو اس وقت خانہ جنگی ہے اس کے لیے بھی ہوگا.
خپل پلو تا په داسې حال کې چې پاکستان د امریکا د نوی ټرمپ انتظامیه لاړخه د سختې تګلارې خپلولو لری په افغانستان کې د امریکا او اتحادی ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن د امریکا د وسلوالو خدماتو کمیټي په غونډه کې د پاکستان او د امریکا د اړیکو بیا کتنه ضروری ګرځولې او ویلي چې په دې اړه به ډیر سر د ټرمپ انتظامیه سره هم خبرې کوي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان ځپل سوی ایالت بلوچستان کې د بيدرکا بلوچستانو لپاره کارکونکو یو وډاله بلوچ نېشنل موومېنټ په خپل راپور کې ویلي د جنوري په میاشت کې په ایالت کې فوج یو سل یو درس عملیات ترسره کړي او د سلور سو زیات کسان په دغه محل بيدرکا کړل سوی. دغه ډله زیاته وی په دغه وخت کې د دوشپته کسانو مړي هم موندل سوی دي. خو د بلوچستان صوبایي حکومت ویاند انوارالحق کاکړ دغه راپور رد کړی دی. او د جمعې په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمه باجوړ ایجنسی کې د ترهګر ډلې له خوا د سکول ماشومانو یو موټر په بم الوزل سوی چې له امله یې یو ماشوم مړ او څلور نور ژوبل سوي دي. په دې اړه نور تفصیلات د عرفان الله جان په راپور کې.
د افغانستان پولیسانی دې پرته د پاکستان د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی حکومتي چارواکي وای د عثمان خیل تحصیل په ارنګ خرموټي ګورګوري سیمه کې دغه پیخه هغه محل را منته شو کله چې په یو ډبل کیبن ډاټسن کې ناس ماشومان سکول ته روانو چې د سړک په غاړه په د مخ کې نه خخکړه شوی د ریموت کنټرول بمی چاودنه شوی دا چې دغه بمی چاودنه په ترڅ کې د څلورم جمعات د کونکو سده زې پر دیمل او نور څلور ماشومان سخت زوبل شوی دي. زوبل شوی ماشومان د درملنې په غرض د خار پر وغه که داخل شوی دی. د پیخې سملاسی روستو امنیتی ځواکونو دغه ګرده سیمه په خپله ولقه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن یا لټنې عملیاتې پیل کړې دي او د لټنو عملیاتو پر مهال یې دیارلس مشکوکه وګړي هم نیولې دي. په دې اړه د عثمان خیل پولیټیکل تحصیلدار بخت جهان خان ډیوه راډیو ته صدارنګ وویل ارپان الله جان وایس اپ امریکا ډیوه راډیو باجوړ ایجنسی.
دا وایس اف امریکا ډیوه راډیو دا.
امریکایی او افغان چارواکي وای چې په افغانستان کې د داعش تنربا ډلې سره تړاو لرونکي خراسان ډلې یو مهم کمانډر د ختیز افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په وخت وژل شوی دی. پینټاګان د زیارت پر ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې قاری منیب د افغانستان او د امریکې په ګډه د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو په وخت باندې په ننګرهار ایالت کې د فروری په اولنۍ نیټه وژل شوی دی.
د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د اپیلونو عدالت د صدر ډونالد ټرمپ د مهاجرت د حکمنامې منسوخي برقراره وساتله. صدر ټرمپ پر دې عمل کې وویل عدالت په سیاسي بنیاد په خپله فیصله اورولې ده. د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت د درې ججانو په مشترکه فیصله عدالت پر ځای ساتلې ده. ځلې عدالت تیره اونۍ د صدر ټرمپ هغه حکمنامه په عرضي ډول منسوخ کړې چې د مسلمانانو د اکثریت یت وو هوادونو زخه امریکا ته په ماجرت پابندي لګولې و.
هندستان په ملګرو ملتونو کې د پاکستانی تونربه ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اسهر نوم د تونلارو فهرست کې اچولو د تجویز مخالفت پر سر چین ته احتجاج کړي. امریکې د فرانس او برتانیې په مرسته تیره میاشت ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د مولانا مسعود اسهر نوم د ترهګرو تور فهرست کې اچولو لپاره تجویز وړاندې کړو خو چین یې مخه نیولې وه. چین د دې وړاندې هم تیر کال دغه شان یو تجویز رد کړی.
په ایران کې په میلیونونو ایرانیانو د 1971 اسلامي انقلاب اته دیرسمه کلیزه لمانځلو په لړ کې د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې راوتلې. د ایران سرشار تهران کې په لسکونو مظاهره کوونکو د امریکا خلاف پوسټرې هم پورته کړې وې. په کال 1971 کې په 11 فروری د آیات الله روح الله خمیانی پلویانو د امریکا ملاتړ شارزه پلوی خلاف مظاهره کړې وې. د ایران صدر حسن روحانی په تهران کې د کلیزې په مهال ویلي دا لاریون د خلکو د امریکا نوې انتظامیه ته دا ویل غواړي چې باید ایرانیانو سره په درناوي خبرې وسي. په داسې حال کې چې په وروستیو کې امریکا ته پراتګ په ایران هم بندیزونه لګول سوي وو او د ایران د بالاستیک ازموینې وروسته ورباندې امریکا نور هم بندیزونه لګولي وو.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون خبرو په وخت د چین صدر شی جن پینګ ته ویلي امریکا د ون چاینا یا یو چین تګلارې احترام کوي او د تایوان په سر د چین د خپلواکۍ دریس تسلیموي. وایټ هاوس ویلي د زیارت په مخام د دواړه نړیوال مشرانو ترمنځ د ټلیفون خبرې په ډیر ښه ماحول کې شوې او دواړه صدرانو یو بل ته د خپلو هیوادونو سفر کولو بلنه ورکړې. په ډانلډ ټرمپ باندې د نومبر په میاشت کې د صدارتي انتخاباتو ګټلو وروسته د تایوان صدر سره د ټلیفون خبرو اترو په سر نیوکه شوې وي. د تایوان سره په کال 1991 کې په رسمي توګه اړیکو ختمولو او په تیزی سره ترقی کوونکي چین سره زیاتره تعلقاتو ساتلو راهسي، تر اوسه یو امریکایي صدر هم د تایوان د مشر سره داسې قسم رابطه نه ده کړې. ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیب ریډیو نه دا خبرونه واوریدل. زمونږ خبرونه لا جاری دي او اوس بجو سو شبو کې بل اولنی رپورټ اړخته. څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې واوریدل، افغانستان کې د امریکایي او نړیوال ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکولسن پاکستان، روس او ایران افغانستان کې د امن لپاره کېدونکو کوششونو ته په زیان رسولو تورن کړی دي او ویلي دي چې دغه درې واړه ملکونه طالبانو سره د مرستو کولو د لارې هغوی ته د قانوني حیثیت ورکولو په کوششونو کې دي. د دې ترڅنګ د پاکستان د پوز ویان اداره ISPR وایي چې د پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د امریکې نوی دفاع سیکرټري جنرال جیمز میټس ترمنځ هم خبرې اترې شوې دي. د دې ټولو تفصیل تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
مندن اکرام صاحب، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن د امریکا د سنا پوځي کمیټې ته ویلي پاکستان سره د امریکا اړیکو ته باید بیا کتنه وشي. نوموړي پاکستان، روسیا او ایران په افغانستان کې د امن لپاره کېدونکو هڅو ته په جن رسولو باندې توران کړل. جنرال نیکولسن دا هم ویلي د پاکستان ملاتړ د هغوی دښمن ته ستراتیژیکه ګټه رسوي.
Succeed on the battlefield when your enemy enjoys external support and safe haven. I think we need to continue to work
the way da dir sakht da che da jagri pa dagar ki pada cha hal ki bariali shi che dukhman mo da hewad na da band de patan zayuna walari war saram la tad ki gi mug bayd la pakistan sara la nigde kar bakdu. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن د سنا پوځي کمیټې ته د خبرو پر مهال افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیګلو اړتیا څرګنده کړه.
We have a shortfall of a few thousand.
The way mug da tsu zuru sartiru kamwale laru. جنرال نیکولسن همدارنګه د هغو سیمو یادونه وکړه چې د افغان حکومت له ولکې څخه وتلی او دا چې افغاني ځواکونو ته څومره درنه مرګ ژوبله وخته. نوموړي همدارنګه د افغان هوایي ځواک د زیاتې مرستې اړتیا څرګنده کړه او زیاته کړه چې په راتلونکو څلورو کالو کې باید د افغانستان ځانګړي امنیتي ځواکونه دوه برابره زیات شي. نیکولسن وړاندې وویل د روسیې لخوا په دې وروستۍ لاسوهنې سره د ناټو هڅې او سولې د راوستو هڅې له ننګونو سره مخ شوې دي. جنرال نیکولسن سینیټ ته دا وینا په داسې حال کې کړې ده چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ په ټلیفون باندې د افغانستان له ولسمشر سره خبرې کړي او د ډیر ژر لیدو ژمنه کړې ده. په دا خبرو کې د افغانستان پر امنیت او اقتصاد هم خبرې شوې دي. بل پلو د امریکا د دفاع وزیر جنرال میټس د پاکستان سرلخکار جنرال باجوا سره 40 دقیقې په ټلیفون خبرې کړې دي. د پاکستان او افغانستان د چارو چیړونکي د صدر ټرمپ تګلارې څاري او تمه کوي چې د دغو دواړو هیوادونو لپاره کېدای شي داسې بدلون رامنځته کړي چې پر پاکستان فشار زیات کړي. خو په دې وروستیو کې پاکستان هم د ممکنه امریکایي فشار نه د ځان ساتلو لپاره د چین سره سره روسیې ته هم ورنږدې کیږي. دا مهال په افغانستان کې له 4000 څخه کم امریکایي سرتیری د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د دوی لپاره د امنیت په چارو کې لوی چیلنج د امریکایي پوځي مشرانو په وینا د پاکستان په کوټه ښار کې د طالبانو فعالیتونه، قبایلي سیمو کې د حقانی ترهګر ډله او هم د پاکستان تونلارو لخوا جوړه شوې د داعش ډله ده.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږه دا د یوې ګنټې د خبرونو پروګرام تاسو د وایس اف امریکا واشنگټن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. موږ سره اوسېږئ. یو شمېر رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان بلوچستان ایالت کې د بلوس جدای غوښتونکو د بے درکه کېدو او د هغوی د وژنو په اړه باندې یو تفصیلی رپورٹ به هم تاسو ته وړاندې کوو. په بلوچستان ایالت کې د اقلیتي ډلو یو غونډه شوې ده چې هغوی ته څه قسم اسانتیابی نه دي ترلاسه، د کوم مشکلاتو سره مخ دي، په دې به هم تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو. د امریکې د اپیلونو یو عدالت د صدر ډانلډ ټرمپ د وو ملکونو خلکو امریکې ته پراتګ د بندیز چې کومه حکمنامه وه د هغې ځنډ په ځای ساتلی دی. یعنی د تیرو عدالتونو لخوا چې کومه فیصله ورکړل شوې وه هغې په ځای ساتلی ده. خو صدر ډانلډ ټرمپ وایي چې په عدالت کې به ورسره بینی، یعنی د اپیلونو د عدالت دغه فیصله به چیلنج کوي. او اوسو بلوچستان ته هلته کې بلوچستان ملت پاله یو ډله وایي چې تیره یوه میاشت کې د بلوچستانو په سیمو کې 420 کسان بې درکه کړل شوي دي، چې پکې 25 کسان وژل شوي دي. دوی د دې پړه په امنیتي ادارو باندې اچوي، خو حکومت د بلوس ملت پاله ډلې دغه رپورټ رد کړی دی. یو پوره تفصیل په د کوټه ندری ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
په دغه خواره سوي راپور کې ویل سوي دي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو په بلوچستان کې د داعش پرنګه د بشر په ضد دغه روان عملیات کچيري و نه درول، نو په بلوچستان کې به بشري ناورین رامنځته کی. بلوچ نېشنل مومنټ تور لګوي چې د جنوري په میاشت کې پاوز د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې لکه تیچ، کلو، جعفر آباد، چتر، چاغي، ډیر مراد جمالی، تومب، ګومازی، دشت، ډیر بوکټي، مند او اواران کې په 114 عملیاتو کې 421 کسان بې درکه کړي دي. د 25 کسانو مړی ترلاسه شوی دي. بی ان ام تور لګوي چې په دوی کې 410 امنیت خوندي ساتونکو وژلې دي. دا 23 کسانو مړی چې له ویرانو څخه ترلاسه شوی دي د دوی د وژنې علت نه دی په ګوته سوی. د دوی له خولې چې د درو مړو پیژندګلوي نه ده سوی. بلوچ نېشنل مومنټ ادعا کوي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارې په مځکني او پوایي بریدونو کې یو د پاسه سل کورونه هم سوځلې دي. بی ان ام وی چې درې څلوېښت کسان یې راخوشې کړي هم دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ دغه راپور د حکومت په ضد باندې یو پروپاګاند وبلی.
د دوی عدد شمار رد کوم، دا تر هیڅ نه دي سوي. اپریشن هر قسم کا هغه پولیس کوي، کې لیویس کوي، کې فنډر کو مز له هغې سره دغه موجود دي. موږ سره پوره ډیټا اویلیبل دي. زه نه یم خبر چې دا دوی عدد شمار په کوم بنیاد او کومه خوا راغلي.
د بلوچستان د بشری حقوقو سازمان شمس مندوخیل بیا د دغه راپور په حق لباندې په خپل غبرګون کې وویل
اپریشن دی شروع، بالکل وو شروع دی په مختلفو ځایو کې، کله کې په ډیرا بوک دغه په کولو کې نن راپور دا دی چې اصلا بوټ دی نیولې ده په روپ کې په مختلفو ځایو کې. دا لویز اپریشن سره په نارت ګیم کاری په ساوت کې سړي ارتم دا اپریشن کاجو، لیکن په بلوچ علاقه کې سړي ارتم زیاتې کار په دی لمر سره فګر کم دی په فګر دی. زه دا تا نه بلې مو مسه دوی دا زیاتې فګر وکړي دی. دلته خلک سړي اغه رابطه نه کوي.
بلوچ نېشنل مومنټ دا کوي چې دلته استخباراتي ادارو بلوچستان د بشر په یو کسابه کې بدل کړی دی. په بلوچستان کې لتی ریویل سیزخه امنیتی وزه دلته ډیره ترنګلې ده. د بلوچ بیلتونفالو یاغي ډلو او د حکومت ترمنځ نشتی روان دي. حکومت وی چې دوی د هغو وسلوالو په ضد باندې عملیات کوي، پر امنیت خوندي ساتونکو، حکومتي ودانیو، د ګازو پر پایپ لاینونو باندې بریدونه کوي. خو بلوچ ملت پاله بیا د صوبې پسایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي. دوی بهرنی شرکتونه د بلوچستان د گوادر په شمول د صوبې په یو شمیر سیمو کې وکارته نه پریږدي. دریز لري چې مرکزی حکومت د بلوچستان مادني وسایل په دواړو لاسو باندې لوټي. حکومت دا تورونه هم لګوي چې بارني هیوادونه افغانستان او دلته د اقتصادي راداري لوی لار ناکام کول غواړي. خو نوې ډلۍ او کابل بیا دغه تورونه ردوي. په بلوچستان کې هغه سیمې چیرې چې امنیتي وضع خراب ده، هلته و خبری رسنیو د بشری حقوقو سازمانونو او مدني ټولونو ته د تګ اجازه نسته. په دغه جنگ ځپلې سیمه کې بې پلاوه آزاد او دقیق معلومات ترلاسه کول ډیر ګران کار ګرځېدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
وایس اف امریکا دیو ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. او د بلوچستان ایالت څخه یو بل ریپورت سی په چمن شار کې د اقلیتونو مشرانو د امنیت خوندي ساتونکو سره جرګه کړې ده او خبرې ورسره کړې دي او د خپلو مسلو په حل په اړه ورته وړاندیزونه کړې دي او د فوج لخوا دوی ته اطمینان ورکړل شوی دی چې دوی ټولې ستونزې به اواري کړل سي. نور تفصیلات د نعمت الله په ریپورت کې.
د بلوچستان په سردی شارګوټي چمن کې د تقسیم هند لمخ کې پراته لژوکیو سپکې د عیسائی ورولۍ سره تعلق لرونکو تعداد د ټولو زیاتې د ملیشا ځواکونو د یو جګپوړي مشر سیکټر کمانډر برګیډیر ندیم سوهیل او د دوی ترمابینځ یوه جرګه دلته وسوه. په دغه جرګه کې لژوکیو ودې تورپیش مشکلات ور په ګوته کړل. لژوکیو د ملیشا ځواکونو سیمیز مشر ته وویل چې دوی ته امنیتي ستونزې ورپېښې دي. د دوی هیدرې غیر محفوظ دي او د عبادت مرکزونو کې هم د سکیورټي مسله ودی ته ورپیښه ده. یو رنګه دوی دا وخت په سیمه کې غیر محفوظ دي.
د دې دغه موږ ته داسې غټه تسلی ورسېدلې دي چې تی ته هر رقم مسله مسایلې تی موږ لراسې موږ ان شاء الله هر مشکل ته ولاړ یو او موږ سم مطالبه خپل ورز ودی ته پیښ کړل. یو څه قبرستان مسله دي زموږ د پاره، زموږ د یو رهائش مسله دي. موږ دلته ډېر وخت سره پروت یو د پلارو د نیکګانو سره نه اوس ما عمل مسیحان گرجی پدا چمن شار کے نو دی مستر دیر تسلی را کلا چ مج ان شاء اللہ او تیسرا ولاڑیو او تی تار خدمت کو
چرچ پ بارا کے وسو امن امان بارا کے وسو ادرا پ بارا کے اقلیت مسئلے دی پر محفوظ مج دلتا
خود ملیشا زواکون و سمیز مشر برگیڈیر ندیم سوہیل ودی تا دغ تسلی ورک سدودی تاپوس دپار بہر گام پورتکوی.
وہ آپ کو مکمل طور پہ آزادی ہے اپنے اس ملک میں اپنے رہنے کی، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی، تعلیم کی، کھانے پینے کی، اپنے کام کرنے کی، اپنے مذہب کو انجوائے کرنے کی، اپنے مذہب کو فالو کرنے کی، مکمل طور پہ آپ کو وہ ہے. اگر کسی جگہ پہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ آ کے ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے سب کو انگیج کریں گے تاکہ وہ مسئلہ مسائل کسی کمیونٹی کا یہاں پہ نہ ہو.
دوی دا مسلمانانو گاونڈیان جی دوی تاپوس پر ہر مسلمان پرس دی. په چمن کې پراته دغه لژوکیو هر وخت د بدامنۍ سره مخامخ دي. هندو او عیسائی ورورولۍ سره تعلق لرونکي څلور کسان په تېر یو کال کې په ادپی وشتلو کې وژل شوي دي چې دوی په وار وار احتجاجونه هم د دغه پیښو په ضد کړي دي. خو چارواکي ودې ته تاپوس ورکول ویکندانۍ هر وخت ورکوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټی وی، چمن.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبانی اوري او اوزو د پاکستان سپر لیگ میچونه چې دا وختي په متحده عرب امارات کې روان دي. د لاهور قلندر او د کوټا ګلیډیټرز ترمنځ لوب روانه ده او پرون چې کوم میچ و د اسلام آباد یونایټډ او پشاور زلمی ترمنځ دغه حال به هم را ترکوي. زمنګ سره زمنګ همکار اشفاق مومن په سټوډیو کې نه سي. اشفاق مومن تاسو په خیر راغلی وای.
ډیر مننه محمد اکرام، ډیر مننه. قدم الردن کو تیرہ ورس د پاکستان سپر لیگ لمړی مقابلہ و د اسلام آباد یونائیٹڈ او د پیخور زلمو ترمیز نو پدغی کې د اسلام آباد یونائیٹڈ د ٹاس گٹل نو پس پیخور زلمو ته د بیٹنگ بلنه ورکړو. پیخور زلمو په خپل لمړی اننگز کې یو سل نوی رنزونه وکړل او د دغه یو سل نوی رنځونو هدف داسې ښکارېده چې ګینې د خیبر په بخنه غواړم د پېښور زلمی به دغه مقابله ډېر په اسانۍ سره وګټي، ځکه چې د دغه میچ یا د دغه لوبې شروعات ډېر زیات ښه شوی وو او کامران اکمل پکې تر ټولو زیات رنځونه اتا تیا کړي وو، او په اخر کې چې کوم پنځه ورونه چې د لوبې تقدیر د بدلولو په شلو ورونو مقابلو کې ګڼل کیږي په هغې کې د کامران اکمل ځای کېدل او بیا د پېښور زلمو پرله پسې د لوبغاړو اوټ کېدل داسې د ټیم یا د مجموعي سکور چې کوم هدف دی د 200 له بره ټاکلی وو ځانته هغې ته ونه رسېدل، او دغه شانته کې هغې په یو سل نوي کې اوټ شول. د هغې وروسته اسلام آباد یونایټډ دل طرفه هم شروع وشوه، او دغه شانته کې د پېښور زلمو د خوا بیا هغه بالنګ ونه شه د کومې چې د هغې نه تمه کېده یا توقع کېده، او دغه هدف ته ډېر په اسانۍ سره ورسېدل، او په اخري دوه درې اورونو کې د چې د آسټرېلیا کوم لوبغاړی دی هغې لخوا خلو به وشو او بیا دغه هدف ته په رسېدو کې هغې کامیابه شول. اوس به راشو د نن ورځې مقابلې ته چې د لاهور قلندر او د کوټه ګلیډیټر سرمن روانه ده. په دغه کې د لاهور قلندر ټیم د ټاس ګټلو نه پس خپله د فیلډنګ فیصله وکړه او کوټه ګلیډیټر په مقرره شلورونو کې 168 رنځونه وکړل چې پکې تر ټولو زیات رنځونه ریلی روسو چې د سویلي افریقا لوبغاړی دی هغه 76 رنځونه وکړل په 40 بالونو باندې. د دې نه علاوه په اوپننګ کې اسد شفیق یو کم 10 رنځونه په 28 بالونو باندې کړي دي چې د لوبې غوره کم لوبغاړي وو. د دې ټیم احمد شهزاد او دغه شانته کیوین فیټرسن سرفراز احمد د هغه لوبغاړو چې د دوی نه ډېر د ښې لوبې تمه کې د هغې په دغه لوبه کولو کې ناکامه شول. د لاهور قلندر لخوا تر ټولو زیاتې 3 وکټې محمد عرفان واخیستې، او دغه شانته کې سویل تنویر او سنیل نارائن دوه لوبغاړي اوټ کړل. سنیل نارائن په څلور رونو کې 14 رنځونه ورکولو ښه بالر وو. دې وخت کې مقابله د سویلي افریقا او د سریلنکا هم روانه ده. د سریلنکا ټیم دا وخت د سویلي افریقا په سفر دی. د دې ترمنځ په پنځم یو ورځنۍ مقابله کې د سریلنکا ټیم د ټاس ګټلو نه پس سویلي افریقا ته د بیټنګ بلنه ورکړې ده او ریکارډ پارټنرشپ یې کړی دی. تر دې وخته پورې د هغې 138 رنځونه په اوپننګ باندې هاشم املاک کوانټم ډیکاک وکړل. کوانټم ډیکاک په 109 رنځ باندې آؤټ شو، او دا وخت هاشم املا په 83 رنځونو باندې نټ آؤټ ولاړ دی. د شپږویشتو ورونو لوبه شوې ده، او دغه شانته کې د دې په 108 باندې یو لوبغاړی اوټ شوی دی، او دغه تر دې وخت لوبه وه. د بنګلادیش او د هند ترمنځ هم مقابله د ټیسټ میچ روانه ده. د بنګلادیش ټیم دا وخت د هند په سفر دی، او د دویم ورځې لوبه روانه ده. د هند ټیم په خپل لومړي اننګس کې 680 رنځونه کړي دي چې پکې تر ټولو زیات ویرات کوهلی 204 رنځونه کړي دي. د دې نه علاوه ویجی او ساها چې کوم دنو هم سنچرینی کړي دي. ویجی 108 او ساها 106 رنځونه کړي دي. د دې نه علاوه پوجارا په 83 رنځونو باندې اوټ شوی دی، او سره ایشوین 14 رنځونو باندې اوټ شوی دی. په 76 رنځ باندې جدیجا نټ آؤټ پاتې شوی، او دغه شانته کې دي دغه اننګس په 6 680 باندې ډیکلیئر کړی دی. تر ټولو زیاتې وکټې د بنګلادیش لخوا مهدی حسن میراز اخیستې دي، او د دوه وکټې اخیستې دي. دغه شانته کې یو وکټ تسکین احمد اخیستی دی. د بنګلادیش ټیم بیا شروعات داسې دي چې د هغې په 14 اوورونو کې 140 رنځونه شوي دي، او یو وکټې غورځېدلی دی. سومیا سرکار آؤټ دی په 15 رنځ، او په 40 باندې تمیم اقبال او مومن الحق په یو رنځ باندې نټ آؤټ ولاړ دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منو اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا خبرونه لیا دا وام لري او وی وار بیا درته وړاندې کوو د خبرونه لنډیز واوري سرچکی.
افغانستان کې د امریکای او نړیوال ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکولسن پاکستان، روس او ایران افغانستان کې د امن لپاره کیدونکو کوششونو ته په زیان رسولو تورن کړی دی.
د بلوچستان ملت پال ډله وای تیره یو میاشت کې په بلوسی سیمو کې 321 کسان بدرکه کړل شوي او 28 وژل شوي دي. دوی د دې پړه په امنیتي ادارو اچوي خو حکومت دغه راپور رد کړی. د بشري حقوقو کارکونکو وای
مشترا پیګر کم دې پیګر دې زه دا نه بلمو مې چې دوی دا زیاتې پیګر وکړي دي. دلته خلک سي دي اغه رابطې نه کوي.
د امریکای کالیفورنیا ریاست د اپیلونو یو عدالت د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د وو مسلمان اکثریتي ملکونو خلکو باندې امریکې ته دراتک په سر ارزي بندیز انتظامی حکم زنډولو عدالتي فیصله پر ځای ساتلی. صدر ډانلډ ټرمپ ویلي عدالت په سیاسي بنیاد خپل فیصله ورکړي او ویلي په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
افغانستان کې د امریکای او نړیوال ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکولسن پاکستان، روس او ایران افغانستان کې د امن لپاره کیدونکو کوششونو ته په زیان رسولو تورن کړی. هغوی دغه درې واړه هیوادونه طالبانو سره د مرستو کولو د لارې هغوی ته د قانوني حیثیت ورکولو په کوششونو کې دي. د ائتلافي ځواکونو کمانډر د امریکې نوي انتظامیه نه غوښتنه کړې چې پاکستان سره باید د خپلو اړیکو سره دوباره جاج واخلي. افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکولسن تیره ورځ د امریکایي سینټ د پوځي چارو کمیټې د سینټرانو پوښتنو ته د ځوابونو ویلو په وخت ویلي امریکې د پاره اوس لازمه شبې ده چې پاکستان سره خپلو اړیکو ته سر دوباره کتنه وکړي. افواد پاکستان پوځ وایي چې د امریکې د دفاع چارو سیکرټري جنرال جیمز میټیز، د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي او دواړه مشرانو د ترهګرۍ پر ضد کوششونو او د سیمې امن او ثبات لپاره مرستو جاری ساتلو ژمنې کړې دي.
د پاکستان ځپل شوي ایالت بلوچستان کې د بېدرکه بلوسانو لپاره کارکوونکي یوه ډله بلوچ نېشنل موومنټ په خپل راپور کې ویلي د جنوري په میاشت کې په ایالت کې فوج 114 عملیات ترسره کړي دي او تر 300 زیات کسان په دې کې بېدرکه کړل شوي. دغه ډله زیاتوي په دغه وخت کې د دوش پېته کسانو مړی هم موندل شوی. خو د بلوچستان صوبای حکومت ویاند انوار الحق کاکړ دغه راپور رد کړی دی. او بلخوا د جمعې په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمه باجوړ ایجنسی کې د ترهګرو لخوا د سکول د ماشومانو یو موټر په بم او لوزول شوی چې له امله یې یو وړوکی ماشوم مړ او څلور نور ژوبل شوي دي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ د دغې خبرې پخلی کړی دی او دا یې ویلي دي چې د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي او څلور شکمن کسان نیولي هم دي.
امریکایي او افغان چارواکي وای په ختیز افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د داعش سره اړیکې لرونکي خراسان تندربډلې یو اعلی کمانډر قاری منیب وجل شوې دي. پینټاګان د زیارت په ورس پور کړي یو بیان کې ویلي قاری منیب د ننګرهار ایالت اچین ولسوالۍ کې د فروری په اولنۍ نیټه د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا د ترهګرۍ پر ضد په ګډه عملیاتو کې وجل شوې دي. پینټاګان او د افغان صدر اشرف غنی دفتر ویلي قاری منیب کابل کې د یو شمیر ځانمرګي حملو پلان جوړول او د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې په غټه کچه ظلمونو کولو کې ککړ وو.
د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې د اپیلونو عدالت د صدر ډونالډ ټرمپ د مهاجرت د حکمنامې منسوخي برقراره وساتله. صدر ټرمپ په رد عمل کې وویل عدالت په سیاسي بنیاد په خپله فیصله اورولې ده. د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت دریو ججانو په مشرۍ کې عدالت فیصله پر ځای وساتلې. ځلي عدالت تیره اونۍ صدر ټرمپ هغه حکمنامه په عارضي ډول منسوخ کړې چې د مسلمانانو د اکثریت وو هیوادونو څخه به امریکا ته په مهاجر پابندی لګولې و.
هندوستان په ملګرو ملتونو کې د پاکستانی تندربډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر نوم د تندلارو فهرست کې اچولو د تجویز مخالفت په سرچین ته احتجاج کړی. امریکې د فرانس او برتانیې په مرسته تیره میاشت ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د مولانا مسعود اظهر نوم د ترهګرو تور فهرست کې اچولو لپاره تجویز وړاندې کړو، خو چین یې مخانی ولی وه.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د امریکا په سن فرانسیسکو ښار کې د اپیلونو عدالت د صدر ډونالډ ټرمپ د مهاجرت د حکمنامې منسوخي برقراره وساتله. صدر ټرمپ په رد عمل کې وویل عدالت په سیاسي بنیاد په خپله فیصله اورولې ده. په دې اړه نور تفصیلات د ډی وی ریډیو همکار رحمان بونری په راپور کې.
د زیارت یا پنجشنبې په ماښام د سان فرانسیسکو د عدالت د فیصلې په جواب کې صدر ټرمپ په ټویټر یو پیغام کې ویل عدالت کې به ګورو، زموږ د قام امنیت په داو دی. د دې وروستو صدر ټرمپ په وایټ هاوس کې خبریالانو ته وویل عدالت سیاسي فیصله کړې ده او د هغه حکومت به بالآخر دا مقدمه ډیره په اسانه وګټي. د دې څخه د مخه د امریکې په سان فرانسیسکو ښار کې د اپیلونو عدالت د صدر ډونالډ ټرمپ د مهاجرت د حکمنامې منسوخي په ځای وساتله. صدر ټرمپ د اوو مسلمان اکثریتي ملکونو په وګړو د امریکې تر راتګ بندیز لګولې وو. د بندیز دغه حکم د واشنگتن ریاست په سیاتل ښار کې د وفاقي عدالت یو جج ځنډولې وو. وفاقي حکومت د دغه فیصلې خلاف د اپیلونو عدالت کې اپیل درج کړی وو. د اپیل دورونه په فیصله کې د سان فرانسیسکو د نائنت سرکټ اپیلز کورټ یا د اپیلونو عدالت د دریو ججانو په خپل شریکه فیصله کې د لاندنی عدالت فیصله په ځای وساتله. د حکومت د درخواست په ضد چې په صدارتي حکم نامه د منسوخه یا ختم کړی شي، د سان فرانسیسکو عدالت وویل وفاقي حکومت په کامیابۍ د مقدمې په قانوني اړخونو دلیل نه دی ورکړي. د واشنگتن ریاست په سیاتل ښار کې چرته چې لاندنی عدالت د صدر ټرمپ حکم نامه په عرضي ډول ختم کړی و، د ریاست مشر سرکاري وکیل باب فرګوسن وویل موږ د قوانینو ریاست یو او دا قوانین د هر چا د پاره دي، چې پکې د امریکې صدر هم شامل دی. تیر هفته چې کله د سیاتل جج د صدر حکم نامه ځنډولې وه، نو هغه پرې تنقید کړی و او ورته د خندا ډکه فیصله ویلې وه. صدر ویلی وو د دغه فیصلې په نتیجه کې به د هغه په وینا ډېر خطرناک خلک امریکې ته داخل شي. د اپیلونو په عدالت کې د حکومتي وکیلانو دریض وو چې صدر د خپل قانوني اختیار د لاندې د مهاجرت په اړه خپل حکمنامه جاری کړې ده او د کوم اوو ملکونو په وګړو امریکې ته په مهاجرت پابندي لګول شوې وه دغه هیوادونو سره تړلي د ترهګرۍ اندېښنې راپورته شوې وې. د واشنگتن په شمول کوم ریاستونو چې د صدر ټرمپ د حکمنامې په اړه عدالتونو ته مقدمه وړې وه، د دې دریض وو چې د صدر دا اقدام د آئین خلاف ورزي ده، ځکه چې د مذهب په بنیاد خلک په نښه کړی شوي دي. د کومو هیوادونو څخه چې امریکې ته په مهاجرت پابندي لګول شوې وه، په هغې کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن شامل دي. په امریکا کې د مسلمانانو د حقوقو تنظیم کونسل ان امریکن اسلامک ریلیشنز کیئر د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت د فیصلې هرکلی کړی دی. تنظیم په خپل یو بیان کې ویلي دي دا فیصله په امریکا کې د عدلي خپلواکۍ په ډاګه کوي. د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه د مهاجرت ځنډولو د صدر ټرمپ اقدام په امریکا کې میشته د مسلمانانو په ټولنه کې فکرمندي راپورته کړې وه او د ټولنې ځینې غړو د سان فرانسیسکو د عدالت د فیصلې هرکلی کړی دی. برهان افریدی په ورجینیا ریاست کې آباد پښتون دی چې وایي د امریکې ریاستي ادارې د خپل د واک اختیار نه بهر ګام نشي پورته کولی او کچري کانګرس یا وایټ هاوس داسې اقدام وکړي چې د آئین سره په تضاد وي، نو په داسې معاملو کې بیا عدالت خپلې فیصلې اوروي.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دی شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو او د خزو د حقوقو لپاره کار کوونکو ډلو د قامي اسمبلی په هغه ورستی بل باندې سختی نیوکې کړې دي. په کوم کې چې په پاکستان کې دننه جرګې او د پنچایت نظام ته د تحفظ ورکولو غوښتنه شوې ده، که څه هم د پاکستان یو اعلی عدالت په ورستیو کې د جرګو آئینی حیثیت باندې خبرې کړې وې چې د دې کوم آئینی حیثیت نشته دی. د بشري حقوقو ډلې وایي چې اکثر د جرګو او د پنچایت په فیصلو کې ښځو او اقلیتي ډلې د زیان سره مخ کیږي او د هغوی خلاف فیصلې ورکول کیږي. په دغه جرګو کې اکثر د ښځو نمائندګي هم نوی او زیاتره پکې سړی ناسوي. رپورت پی د اسلام آباد د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
په داسې حال د پاکستان قومي اسمبلی جرګې او پنچایت ته قانوني حیثیت ورکولو لپاره بل منظور کړی دی. د پاکستان سترې محکمې سند حیدرآباد کې د جرګې لخوا دو جنکو ونی یا په سوره کې ورکولو نوټس اخیستې دی. د پاکستان سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار د سند حیدرآباد کې د یوې جرګې په حکم مدعي فامیل ته 10,00,000 روپۍ تاوان او دوه وړوکې جنکې په سوره کې ورکولو نوټس اخیستې دی او رپورټونو تر مخه پولیسو جرګه کوونکي درې تنان هم نیولې دي. د پاکستان سترې لخوا د جرګې لخوا جنکې په سوره کې ورکولو نوټس داسې حال اغستل شوی دی چې سره زوړاندې د پاکستان قومي اسمبلی کې جرګې یا پنچایت ته قانوني حیثیت ورکولو لپاره یو بل هم منظور شوی و. په لومړي پړاو به جرګو ته اسلام آباد کې قانوني حیثیت ورکول کیږي او وروسته به ګرد هیواد ته دا پرهه کولی شي. دا بل وای که چېرې څوک عدالت نه بهر خپلې قضیې هوارول غواړي نو د جرګې یا پنچایت له ذریعې کولی شي. په دې بل د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو ډېر تنقید هم کړی وو او ویلي وو جرګو کې همیش زنانه په نخښه کیږي. د هیواد زنانو چارو د پاره قومي کمیسون مشره خاور ممتاز په دې حق لوي جرګې پاکستان کې غیر قانوني دي او په دې بل ټولو لوی اعتراض هم دا دی چې ولې په دې کې د جرګې نوم استعمال شوی دی، ځکه چې د دې مطلب خو همدا دی چې یو غیر قانوني نوم استعمال له وجه به کارونه هم غیر قانوني کیږي.
کیونکی جرګه جو ہے جرګه تو باقاعدہ الیگل ہے، ایک ایسی انسٹیٹیوشن کا نام استعمال کرتے ہیں جس کے ساتھ ایک بہت نیگیٹو قسم کی ایک ذہن میں خیال آتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو عورتوں کے ساتھ جرگوں کے فیصلے ہوئے ہیں یا فیصلوں ہوئے ہیں اس میں عورتیں جو ہیں وہ وکٹمز ہی ہوتی ہیں.
خبر ممتاز وی چې پاکستان کې جرګې غیر قانوني دي او چې هر کله یو جرګې ته داسې قضیه وړل شوې ده چې زنانو هم پکې فریق وي نو جرګو همیش د زنانو پر ضد فیصله ورکړي دي. خبر ممتاز وی پاکستانی ټولنې کې هڅه هم زنانه د فشار لاندې وي او کچرې جرګو ته قانوني حیثیت ملایوي کی نو زیات اخکار به همدغه زنانه وي. د پاکستان قومي اسمبلی جرګو ته قانوني حیثیت ورکول بل داسې حل منزور کړي وو چې 322 قومي اسمبلی غړو کې یوازې 23 موجود وو. اوډان ورسپانې خپل ادارې کې ویلی وو چې جرګو ته قانوني حیثیت ورکولو بل منظورې باندې قومي اسمبلی خپل کمزورتیا ښودلې ده او د بل منظورې په وخت د قانون وزیر لخوا د خبره هیڅ ضمانت نه دی ورکړی شوی چې د جرګو د لارې زنانو حقونو حفاظت به څنګه کولی شي. پاکستان کې اکثر له دښمنو ختمولو کې د جرګو په فیصله جنکې په سوره کې ورکول کیږي او رپورټونه وایي چې نه یوازې د جنکو په سوره کې ورکولو معاملې دلته روانې دي، بلکې زنانه د وراثت د حق نه محرومه ساتلو کې هم د جرګې لوی کردار لوبوي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا ڈیوا ریڈیو دا که واڑای چی مونگتا ای میل راو لے گئی نو زمونگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو @ voanews.com. زمونگا ای میل پتا بدا سی لکھئی ڈیوا ریڈیو DEEWARADIO @ voanews.com بدا سی لکھئی voanews.com.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واساته خبری خبرونه لري دوام لري او وس یو بل راپور درته وړاندې کوو چې په امریکا ته د راتلونکو کډوالو د بندیزونو په اړه د وروستیو کم بندیزونو پر لګیدل دي. په دې باندې یونیت سی آر وای چې دغه کډوال د دغه وجه څخه به ډیر زیات ستونزې سره مخ سي. په دې اړه تفصيلات زموږ همکار وکیل خان راکوي.
د یو خ جون پتاکل کډوال اکثرا په کولو سمندر کې د جمی یخ شپې سبا کوي. تیرونه د اټلی ساحلی حفاظت کوونکو د زرو څخه زیات هم د غرنګ کډوالو ژوندونه بچ کړي. د کومو کډوالو کشته چې نږدې ډوبه شوی و. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ تیره میاشت صدارتي حکمنامه لاسلیک کړې وه د کومې تر مخه چې به امریکا ته د وو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو څخه په راتګ ارزي بندیز و. د ملګري ملتونو کډوالو لپاره های کمشنر د ویان تر مخه نږدې 40,000 کډوال د دغه فیصلې سره د خطرې تر حد حالاتو نه به اغیزمند کیږي. ویان کرسټوفر بویان وایي چې د نوموړي ایجنسۍ مقصد په امریکا کې د بیانه آباد کاري پروګرام نورخ کول او پرم نه کول دي تر کوم چې دوی کولی شي.
We feel that the US program as it exists today is quite safe and secure, but if there are ways to make it better, we of course stand ready to.
دا د یونیسیار او د ویان کرسټوفر بویان دی وای چې مونږ غنو چې د امریکا موجوده د کډوالو لپاره پروګرام ډیر محفوظ دی. هو کچره دی کې نور خواله راتلی شي نو سبا د خبره بنوي. نو موړي وو دی وای زیاتوی چې مونږ یقین لرو چې د امریکا او دغه رقم نور حکومتونو سره په ګډه کار کولو ته به دوی تیار وي. کیتلین فرال څوک چې د کامی مهاجرت فورم سره تعلق لري د کډوالو په مسله وای.
If one country decides that they can no longer take people in, there's going to be a backlog or it's going to create pressure in other countries and in other communities.
دا وای ک چریو هواد د کډوالو د قبلولو نه پشاشي نو ورسره په نورو هوادونو باندې فشار راځي. دا زیاتوي چې زما په فکر په ها هوادونو کې چرته چې ډیرو کډوالو په ارزي ډول پناه غستی وي هغه غواړي چې د کورنۍ غړي هم حل تراشي نو په دغه رقم هوادونو باندې بیا ډیر زیات بوج راځي. صدر ترامپ وایي چې صدارتي امر مقصد یې د هیواد نه تندرو مذهبي ترهاګر لري ساتل دي او د مهاجرت لپاره سخت ګامونه پر ځای کول دي.
I've learned a lot in the last 2 weeks.
صدر ترامپ وایي چې په تیرو دوو هفتو کې ډېر زده کړه کړې او ترهاګر زموږ د هیواد د ولس د پوهې نه هم زیاته ترهاګري زموږ د هیواد د پوهې د ولس د پوهې نه هم زیاته لویه خطر ده. په یعنی حال کې اروپایي اتحاد یو نوی پلان جوړوي چې مقصد یې د سمندر د لارې راتلونکو مهاجرو مخه ونیسي. په دغه پلان کې دوی وایي چې 215 میلیونه ډالر به په دوی مصرف کوي چې د مهاجرو کشته واپس کولو کې مرستې لپاره د لیبیا ساحلي حفاظت کوونکي تربیه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غبانې اوري. د پاکستان په کالجونو او یونیورسټو کې د طالب علمانو په تنظیمونو یا سټوډنټس یونین باندې په حکومتي کچه باندې د پخوانی پوځي ډیکټیټر ضیاء الحق د وخت راهسې بندیز دی. خو په پاکستان کې ځنی خلق وای باید په یونیورسټو او کالجونو کې د طالب علمانو د یونین یا تنظیمونو جوړولو اجازه ورکړل شي ځکه چې هم دغه ادارو نه خ سیاستدانان مخې ته راتلی شي چې د پاکستان په سیاست کې هغوی بیا په فعاله توګه باندې برخه اخیستلی شي. ځنې سیاسي پوهان وای چې په داسې کولو سره به هغه یو څو کورنو ته مخه کولاو نه وي څوک چې د موروثي سیاست ته لارې د پاکستان په سیاست کې د ډیر وخت راهسې راچلیږي او دغه سیاست د د هغوی په قبضه کې دی. رپورت پی د مردان ندری بریډیو خبریال ریاس حسین راکوي.
داد نہم پرورے کال نل سوا سلور اتیام د هغه وخت د پاکستان فوزی جرنیل ضیاء الحق فیصلوا چې د کالجن او پوهنتون دننه د طالب علمانو په سیاست او یونین باندې بندیزونه لګولی وو او درې دیرش کال پس اوس هم په باقاعده توګه د جمهوری حکومتونو او د جمهوریت د نارو باوجود په ملکی سطح باندې د طالب علمانو د یونین د بحال کولو لپاره هیڅ قانون سازی نه ده شوی. په تعلیمي ادارو کې د طالب علمانو تنظیمونه څومره مهم دي او دغه یونین سکر دار لوبولی شي په دې حق لا په خیبر پختونخوا کې پخوانی د آزاد پی سپ صدر اسد الله معیار وای چې د بنیادی جمهوریت او جمهوری نظام د پر د طالب علمانو په سیاست کې برخه اخصل جمهوریت ته دوام ورکوي.
کورن پالیټ بنیادی یو پیلر دی د سیاست په غالي جنو په یونیورسيټو کې یو غلار نظریاتي سیاست باندې خلک کوی شي بل دا چې هغه میچه ور سیاست لکه دا غزه شروع شي د پلی ای سره وخت وخت سره څنګه میچه روټین ور مرادي په سیاست کې یو جمهوری ملک هغه اکټیویټی له اجازه
پاکستان وزیر اعظم بینظیر بھٹو په طالب علمانو باندې د پابندو اوچتولو اعلان کړو. خود دا اعلان نو عملی کړی شوی او بیا ورستو په ملکی سطح باندې د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په حکومتونو کې د طالب علمانو تنظیمونو ته هیڅ پام نه دی ورکړی شوی چې لقبل یې په ملکی سطح باندې په سیاسي توګه یو خلا پیدا شو چې زیاتره د ملک سرمایدارو او جاګیردارو په سیاست کې ډکه کړه. په دې حق له خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند د قامي یوت ارګنایزیشن مشر محسن داوړ وایي چې د پوزي جنرالانو نه علاوه په سیاسي توګه طالب علمانو ته په سیاست کې اجازه نه ورکول کیږي چې زیاتره خلک خپل سیاسی ایجنډې مخ په وړاندې بوتلل غواړي.
ګروت یا د لیډرشپ د کم نفرنا مو پیدا کېدل هغه بيخي یو کیس مستاپ شوه دي چې سیاسي ګوندونو حکومتونه مرالل پیپل پارټي والا شروع کې دا دغه کو انیشیټ واخذ چې موږ به دا بند ختمو او دلته به سټوډنټ یونینز خو هغه یو ته شو اعلان پاتې شو. سټوډنټس واحد داسې طبقه چې دی په هر موقع باندې په هر وخت باندې د هر قسم داسې اقدامات دی مخالفت هم کوي شي که یا غیر جمهوری دی او یا غیر انساني دی. دا یره دغه دا چې دا سنې چې دا معاشره فعال شي او یو فعالیت طرف ته لاړ شي یو معاشره فعال شي په هغه کې به ته هر قسم هغه ایڈونچرزم کولای نه شي. هر قسم چې کوم سیاسي مقاصد دي هغه ته به تر سره کولای نه شي. پروګرسیو پارټیانی دي دې ته پکار چې په دې باندې سوچو کې او په دې د پر صدا سي طریقه کار جوړ کړي چې دا بین ختم شي.
ماهرین وایي چې د مدیره هسې په ملکی سیاست کې د نوجوانانو د غیر موجودګۍ په وجه باندې نوې قیادت مخې ته نه راځي او زیاتره موروثي سیاست ته دوام میلاو شوی دی او د پارټي مشران هسې کوي چې خپل بچی په سیاست کې مخې ته راولي او هم دغه سیاسي هلې ځلې مخ په وړاندې روانې دي چې پکې د ملک عام وګړي ته موقع په لاس نه ورکول کیږي. اگر چې ټول سیاسي ګوندونه د جمهوری عمل او جمهوریت په وړاندې د بوتللو نارې وهي خو تر اوسه پورې د سیاسي حکومتونو له طرفه د طالب علمانو په یونین او په تعلیمي ادارو کې د انتخاباتو لپاره هیڅ قانون سازی نه ده شوی. د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی غړی قمر زمان کایرا دا خبره مني چې هغه هم په خپل جمهوری حکومت کې کمزورې خودلې دي
اور اخر یې سه همیشه سیاسي عمل کو سیاسي جماعتو کو خپل دشمن سمجھا. ہمارے پاس ہم نے اپنے دور میں کوشش کی لیکن اس وقت ہی ہم لیجسلیشن نہ کر پائے. بلا شبہ اس کو ہماری کمزوری کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس وہ عددی نمبر نہیں تھے.
یاد دی وجہ سیاسی عمل مخالفین زیادہ په تعلیمي ادارو کې د سیاست مخالفت کوي چې په دغه ادارو کې تشدد مخې ته راځي. خو ماهرین وایي چې په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ او تشدد اثرات په هر ځای کې موجود دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو وسطه خبری خبرونه لیا دوام لري. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. سویلی وزیرستان کې د بوټو او ونی هم د ترهګری او عملیات له وجې څخه ځپل شوی. اوس انتظامیا د بوټو او ونو لګولو لپاره بیداری پیدا کوي او شعور په خلکو کې راولي چې بوټي او ونی کرل پکار دي. په دې اړه تفصیلات عدنان بیٹنی پراپور کې.
د پاکستان جنگ سپلې قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان د زراعت څنګه چارواکي نړیوال ماحولیتي بدلون مخنیوي لپاره په سیمه کې نوي ونې بوټي لګوي. که څه هم جنوبي وزیرستان کې په قدرتي کچه جنګلات پیدا کیږي، خو له تېرې یوې لسیزې راشي تندروي په نامه شکمنې جګړې څخه د سیمې جنګلات هم سخت متاثره شوي دي او بې ځایه پرې کول شروع دي، چې د وزیرستان غرونه اوس د شین څادر پر ځای اوس خړ د خاورو څادر خور کړی. تېره ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز واړه کې په حکومتي کچه د ونو بوټو لګولو یو آګاهي مهم تبعیه شوې وه، چې پکښې د سیمې علماو، سپینږرو او نورو ګڼ شمېرو خلکو تر څنګ اله حکومتي چارواکو ګډون درلیدو. غونډې ته وینا پر مهال وویل د مهم غرض دا دی چې خلکو کښې دغه شعور بیدار شي چې جنګلات په خپله محفوظ کړي او نوې ونې بوټي ولګوي. ویې ویل که څه هم ماحولیتي بدلون ختمول ناممکن دي، خو مخه نیول یې اسان دي. د ماحولیتي بدلون په اړوند په نړیواله کچه د وزیرستان او ورسره په څېرمه افغانستان او لاندې پاکستان بندوبستي علاقو لپاره راتلونکي څلور کاله انتهایی زیات مهم شمارلې کېږي. پوهان وایي هر کال په ژمي کې د یوې ورځې د کمۍ له وجه په اوړي موسم کې اضافه روانه ده. وایي راتلونکي اتیاو کالو کې به له دې ځای څخه د ژمي موسم مکمل ختم شي او اوړي ګرمي به د ژوند لپاره له برداشت څخه بهر شي. د جنوبي وزیرستان جنګلات څانګې چارواکي وایي د بدلون مخنیوي لپاره په ونو بوټو لګولو ټینګار کړی او نږدې 2,000,000 زیاتې ونې بوټي په سیمه کې لګولې دي. د جنګلات څانګې مشر پیر داود شاه زیاتوي جون تر میاشتې به دغه د ونو لګولو شمېر نور هم سیوا کړي. زیاته کړه په دې کې د عامو خلکو مرسته هم انتهایی ضروري ده.
موسمیاتي تبدیلی دي په دا ملک شي کنه دغه د پوره به میش د بیټي لګولې د پوره پروګرام دی. میشه انشاءالله ټول سټاف پار هر دوی په خپل خپل دوی باندې پلاو دی. د جون نه بعد میش ته یو 2,50,000 بیټي میش وکړل او مزید انشاءالله میش سره یو سکیم دی چې پاک شو میش بیا مزید 2,50,000 بیټي کری.
جنګلات د جنوبي وزیرستان د سیمه ایزو خلکو د اقتصاد یوه مهمه ذریعه شمارلې کېږي، خو سیمه ایز خلک وایي جنګلات د معاش سره د جنوبي وزیرستان قدرتي ښایست هم یو په دوه زیاتوي. خو زیاتوي د جنګلاتو بې ځایه پرې کولو بندیز لپاره په حکومتي کچه هم اقدامات پورته کول پکار دي. د مهال د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه یو مخور ملا مولانا ډاکټر تاج احمد وویل جنګلات د خپلو شخصي ګټو لپاره پرې کول هم ګناه ده. د مهال دوی د جنوبي وزیرستان پرمختګ لپاره خصوصي دعا هم وکړې.
خدای دا وکړو چې د دې دا کوشش نه په دا ټولې د قبایلي علاقې کې هم دغسې کامیاب شي او د میش په علاقه کې خو خصوصا سره یوځی شي او دغه په نتیجه کې د علاقه نوره هم خوشحالې او عبوده شي. ته دا مهم په کامیابي سره سرته ورسوي. خدای پاکه ته دا وطن په ونې باندې عبود کې، الله العالمینه په تعلیم باندې عبود کې، په جنګلات باندې عبود کې.
یو بل سیمه ایز مشر ملک جان محمد وویل د جنګلاتو پیداوار لپاره سرکار او عوام ته یو ځای کار کول پکار دي. زیاته کړه باید سرکار د عامو خلکو سره د جنګلاتو پیداوار کې نورې هم مرستې وکړي.
که چیرې ونه په یوه ملک کې نه وي او داس ملمیږي چې دا جهال خلک دی دا نه پوهېږي او داسې شمېر کچه ونې ته اهمیت نه ورکوي. نن موږ دا وایي چې د جنګلات محکمه ته موږ امداد پوره دا ریکوېسټ کړي چې موږ د نظر نه نه وبوسي چې د ونې علاقه په ونې باندې داس کړلې شي چې دنیا ورته رودرمي.
په دې موقع سیمه ایزو خلکو د زراعت څانګې ستاینه وکړه او ویې ویل سرکار سره د عامو خلکو هم ذمواري جوړېږي چې جنګلاتو پیداوار او حفاظت دوی په خپله وکړي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وی.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.